السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2023 کال د جنوري شلمه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ پروګرام نوې نړۍ لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار عالم مومند.
ستړي مشي لومبے دم خبرنو سر ټکی د پاکستان د نگران وزیر اعظم وای د اسلام آباد او تهران ګټه پدې کې ده چې اړیکې د پخوا په څیر بیا بحالی شي. چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وجل شوي او امریکایي ځواکونو د حوثي یاغیانو درې د کشتۍ او ضد میزایلي وشتلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وو. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې انوارالحق کاکړ د جنوري 15 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوې د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. تر دې مخکې هم پرون وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په ورته موضوع د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړه. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د جنوري 19 له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې هیواد یې تیار دی چې له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ په روحیه پر ټول موضوعاتو کار وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلی شول چې ایران ویل د جنوري 14 شپې مهال یې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل د وسلوالو پر مرکزونو د بې پیلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړ، خو اسلام آباد ویل چې په حمله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنا جوبل دي. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري 14 سهار وختي خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د بلتون پاله بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو ډلو په مرکزونو بریدونه کړي چې پکې د ایراني چارواکو په وینا 9 کسان وژل شوي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر روخان زیب نن د جنوري په 16 مشالې دوته ویل چې دغه کسان بیګا شپې مهال په میرلي کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي چې جسدونه یې د میرلي هورمز سکول مخې ته چول شوي وو. نوموړی وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې په کې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. روخان زیب وایي چې د ناڅرګند وسلوالو ضد یې مقدمه درج کړ او پلټنې روانې دي. دا په روان 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د جنوري 14 هم یو ځای مشر په هدفي برید کې وژل شوی وو. تر دې مخکې 3 بریدونه په میرلي او یو په میرامشا کې شوی وو. پروسه کال په شمالي وزیرستان کې په 44 هدفي بریدونو کې څه باندې 50 کسان وژل شوی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د دوی 2 غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ یو مخکښ هنی پښتین مشالې ډوته ویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړ او د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ، خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وځنډوله. پی ٹی ایم وای امنیتی ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بلغړی زکیم وزیر پروس کال د مې په میاشت کې نیولی وو. غورځنګ وایي چې غړي یې د 2 میاشتو پورې لا درکو چې بیا ځلي انتظامیې ته وسپارل او بنو زندان ته یوړل شول. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر وروسته له هغو نیول شوي وو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پیښې د منظور لپاره د مې په 26 روان وو چې میرانشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتېري سره لفظي شخړه وشوه. د خبر پښتونخوا په باجوړ کې د ناسرګند وسلوالو په ډزو جوبل شوی د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي ډاکټر عبدالرحمن مړ شوی د ژغورنې او مرستندویا چارو ادارې ریسکوي او یو دوه دوه چارواکو مشال ډوته ویل چې پیښه د جنوري پر 19 د مامون تحصیل په بادشیا کلي کې شوې ده. چارواکي وایي ډاکټر عبدالرحمن او د پولیسو یو سرتیری الیاس په گاڑی کې روان وو چې وسلوال اور باندې ډزې وکړ او دواړه جوبل شول. دوی وایي چې جوبل کسان یې د خار مرکزی روغتون ته لېږدولي وو چې ډاکټر عبدالرحمن پکې بیګا سا ورکړه. د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو پولیسو وایي پلټنې یې پیل کړې. تر دې وړاندې د جنوري پر 9 هم په بنو کې وسلوالو د پولیو د واکسینې ډلې پر ساتونکو پولیسو برید وکړ او دوه سرتیری یې جوبل کړل. دا په داسې حال کې دا چې د خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د پولیو ضد واکسینو ورکولو کمپین پیل شوی. چارواکي وایي دا کمپین په دوو پړاوونو کې کوي چې لومړی هغه یې د جنوري له 8 تر 12 او دویم به یې د جنوري له 15 تر 20 پورې روان وي. او امریکایي ځواکونو د جنوري په 19 د حوثي یاغیانو هغه درې د کښتیو ضد میزایل ویشتلې چې په سره سمندرګي کې هدف ویشتو ته چمتو وي. د امریکایي ځواکونو مرکزی قمندانې پر ایکس پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې په یمن کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې میزایل معلومې کړې او پر دې پوه شول چې دغه په سیمه کې د تجارتي بیړیو او امریکایي سمندري ځواک کښتیو لپاره زر پیښیدونکي خطر دی. د امریکایي ځواکونو مرکزی قمندانې وایي چې ځواکونو یې د خپل دفاع په خاطر دغه میزایل په پرله پسې توګه ویشتلې او تباه کړي. وایا زیاتوي چې دغه اقدام سره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي نړیوالې اوبه د امریکایي سمندري بیړیو او تجارتي کښتیو لپاره په مکمله توګه خوندي شي. تر اوسه لاغو ده چې د امریکا د منو چارو وزیر د جنوري په 19 وویل چې په یمن کې ایران پلوي حوثي یاغیان په سره سمندرګي او د عدن په خلیج کې پر نړیوالو بیړیو په بیا بیا د بریدونو پر سر د ځانګړو نړیوالو ترګرو په توګه نوموي. تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او تهران ګټه پدې کې دا چې د دوانو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پخوا په شان واپس بحال شي. پدې اړه یو کارپو وای
زما په خیال اول خدا پکار دا چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د دې حل روزي مزکه چې د شتګر چې دی هغه هم دا غوړي چې په دې ملکونو کې اړای غړې زیات شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په انګور اډې دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط خلاف د پرلت نن درې او یا مورز ده. پرلتوال وای
د انګور اډې بارډر د درمه کې چې مطالبه چې هغه قانوني ايلي دي خو د میز غټه مطالبه ده چې میز په بارډر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی.
په بنو او شمالي وزیرستان کې خلک د بجلی له لوډ شیډنګ سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا وستا دا د بیا په تاسو لږه بجلی نه وي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشين ملاقات چې بامبي روشي اجې میډ پورته ورسه نه بجلی بیا لوراتي.
ډاکټران وای په خیبر پښتونخوا کې د خراب موسم لکبله د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوږی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دوانو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري 14 نمخ کیو. هم پرون په دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر یې خپل ایرانی سیال ته ویلي دي چې هیواد یې تیار دی له تهران سره د متقابل باور او همکارۍ پر رویه پټو لو موضوعاتو کار وکړي. د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغي خراب شوې چې ایران ویل د جنوري په 14 په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړو چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنٹ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام هوس په دې رپورت کې راکړي.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه پدې کې ده چې دوارخیزه اړیکی د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پسیر هغه رنگ بحالی کړی چې ایران د پاکستان د پیزایی حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لخوا دا خبره د جنوري په 19مه نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوی یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پانی تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنز د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماخام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په جواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړه خيزه اړیکی د جنوري د 14مې نیټې نه د وړاندې پرنګ بحالی کړی شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره پزیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکی بحالول پکار دي او دا معاملات د سپارتي هڅو د لاري هوارول پکار دي.
تر کومه ده پوره چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی، نو زما په خیال اول خدا پکار ده چې دغه حملې هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحي رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي، ځکه چې د دهشتګر چې دی هغه خوم ده غوړي چې په دې ملکونو کې اړای غړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړوکو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره مخېږي، نو بیا خو د دهشتګر لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13مه د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خارته نږدې بریدونه کړی وو او اسلام آباد د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللی و چې پکې د خزو او ماشومان په ګډون د نه کسانو د وجلو ادعا شوی و. او لدې وړاندې ایران د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان د پنځګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټنځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د دوو ماشومانو د وجلو او د دریو جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د دریو وړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلی شو. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې ښکاری داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټه کوښونه ما په خیال باندې ایران حوالے سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده، نو په کارو چې په دې حوالے سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روایي کړی ده، لکه چیرې دا سلسله روان شي، زما یقین دی چې دې سره به دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي، هغه که د سکیورټي حوالے سره هم دي او هغه د معیشت حوالے سره دي، هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیر ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پانی تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په شمالي وزیرستان کې په بل هدفي حمله کې 15 کسان وژل شو دي. پولیس وایي دغه کسان بیګاش په محل په میرلی بازار کې وسوالو په ډزو وژلي چې مړی یې د میرلی هرمز سکول مخې ته چول شو. پولیس وای داسې معلومیږي چې وژل شوی ټول د گاډو ډرایوران دي چې پکې او د یو کس تعلق لکرک سیمه سره دی. ویزاتوی د ناصرګند وسلوالو خلاف مقدمه درج کړي دا پلټنې روانې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شپږمه پیښه ده. تفصیل له عمر وزیر نه.
د میرعلی پولیس تانې ځلی انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرعلی بازار هرمز کول مخه ته چول شوي دي. د میرعلی پولیس تانې او ځلی انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ځلې او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو ځلو اوسېدونکي دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلې شوي دي. دوی وایي چې جسدونه میرعلی روغتون ته وړلي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلټنې کړي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 13مه هم میرعلی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تښتېدلي ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه شپږمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل خو ورځ تر بله ناامني سوا کیږي. خلق د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي. د جنوري په لومړۍ نیټه هم میرعلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین کفیلا برید کړي وو چې نو موړ او ملګری یې خوندي پاتې شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلې ده. ځایي خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي تمه ده چې د غورځنګ غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي. د غورځنګ غړي یو وکیلان وایي چې پرون بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر د خوشي کولو امر وکړ، خو د جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایي تر ننه پورې وځنډوله. پی ټی ایم وایي امنیتي ځواکونو د غورځنګ د شمالي وزیرستان رابطه کار عبدالرحمن وزیر او بل غړي زکیم وزیر پرو سخ کال د مې په میاشت کې نیولي وو. عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر روسله ونیول شو چې د پی ټی ایم مشران او غړي د تخیل خړ کمر پیخي د منځلو لپاره د مې په شپږویشتم روانو چې میرامشاه کې په یو امنیتي پوسټه د عبدالرحمن وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه وشوه. تفصیل د عمر وزیر نورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې د غورځنګ نیول شو غړو عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر پرون د جنوري په 19مه د بنو زندان څخه رهایي د څه قانوني نقطې له وجې بیا وځنډول شوه چې نن ممکنه ده له زندانه خوشي شي. د دوی په وینا دریم غړی ګیلمان وزیر رهایی د یوې بلې مقدمې په وجه نه وشوه چې نن به وکیلان کیس جمع کړي. د دوی وکیل شعیب سدوزی او غورځنګ غړو مشال ریډیو ته وویل چې پرون عدالت لخوا د عبدالرحمن او زکیم وزیر د رهایی حکم شوی و، خو چې زندان ته د رهایی لیټر یوړ نو د څه ټیکنیکل غلطي په وجه رهایی نه وشوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین مشال ریډیو ته وویل چې تما کړی نن یې ملګری خوشی شي.
د ملګری رهایی و د زکیم او د عید رحمان بدقسمتی سره حکیم ډاکومنټس جیل ته مطلب رهایی ولتلی وی پاغښه یو دوه دفعه داسې وی چې پاغښه پر خرو غلای و د هغه په وجه باندې د دې رهایی ثبوت شولا او د ګلمن ولا وظیفه وا چې درې اف ای آر وی په پاک یو د سیول و دوه د ای ټی سی وی د دهشتګردی وی خو هغه په څه خطوی کې غدر سره د ضمانت د ای ټی سی کوټ ته لګیدلای و ای سی کوټ جج مزرت وښ چې د غشای متقانونی جواز نه جوړیږي چې د غشای ز دمو په عدالت شي او ردنه وشي ځخشي نو مهرباني وکړئ دا تاسو سه ول کوټ ته ای سی بیا میج د هغه پر سه ول کوټ ته وروړي امید دی چې دغه هره هي وشي خو نن د میج د ملګری رهایی وزن د دلا
د پښتون غورنه غورزنګ شمالي وزیرستان رابطه کاری در رحمان وزیر د 13 کال مې پر درشمه د غورزنګ په وینا سیدګي امنیتی پوسټا باندې فوز نیولې وو چې په یوه درشمه نیټه بیا دویم ملګری زکیم وزیر هم په یاده پوستا گرفتار کړ. د غورزنګ په وینا د اوه میاشتو پس د دوی ملګری بیا ځلی انتظامیه ته فوز وسپارل چې د بنو زندان ته یوړل شول. د یادو کسانو د رهایی لپاره غورزنګ شمالي وزیرستان کې د 13 کال جون په میاشت کې څه کم یوه میاشت پر لت هم کړی وو چې د ځایي مشرانو لخوا ډاډ ورکولو پس یې پر لت ختم کړی وو. د دوی د وکیلانو په وینا عدالت کې د دوی کیس سوزل او ردنو پس عدالت پرون د جنوري په 19مه د دوی د رهایی حکم وکړ. عید رحمان وزیر او زکیم وزیر وروسته لا غنیول شوی وو چې د غورزنګ مشران او غړي د تاخیل خړکمر پیښې د لمانځلو لپاره د 13 کال د مئی په 26مه روان وو چې میرام شاکه په یوه پوستا باندې عید رحمان وزیر له یو سرتیری سره لفظي شخړه شوې وه چې دا غي ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شوې وه. په هغه وخت کې پولیس او فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې په پوستا باندې دوی د قانون سرغړونه کړې د پلاټونو پس به خوشي کیږي خو پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې ملګری یې اووه میاشتې له درکه کړل شوي ول چې څه باندې یوه میاشت وړاندې بیا ځلي انتظامیه ته وسپارل شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوز جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن درې اویا مورز ده. پرلت وال افغانستان سره د انګور اډې په لار بغیر ویزې او پاسپورت تک راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورت هم تک راتګ کولی شي. دوی زیاتوي چې د پرلت والو د نورو غوښتنو په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی. تفصیل د اشتیاق مسید نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي ویایي چې په احتجاجي درناکشې پلاتۍ واهلې دي خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناکشې نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
بیانوی
احتجاجی درناک نوز دیسی میں دو نور مشہور نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر پشتن غورن غورن سر متعلق تھا انگور اڈی بارڈر در میں سچی مطالبات تھی آغا قانونی آئینی دی او دمیش غط مطالبات دو چھے میش پا بارڈر بندے ویزا او پاسپورٹ نمانی نو دے حکومات دے ریاست دے طرفانا چروسا پورے دمیش سارا ہیچ قسم مذاکرات میں دی سئی او دمیش مزدوری خاتمہ کرا او دمیش دے انگور اڈی دے بارڈر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای دین محمد خبره کا د انګور اډا سره مې تعلق ته د پی ڈی ایف صدر یا نه مزدور خلک دیتا ہے دی مشر یا حکومت دلته چې کوم په گیټینا باندې اعلان یې کړای دی چې پاسپورت جاری کیږي ورته بیا کوم هدا پیسہ لا وکړلا په متفقا چې میز چې کوم احمد زای وزیر یې نیم دا و یو ست یو تا بودی یو ست دا موږ چې بچونی وری دی کلوری دلته دا بیا ورنی دلته دی کلوری یو ست دا دا ایونه په متفقا هدا پیسہ لا کړی چې میز وې کلا دا پاسپورت ته د خبره نه لسره منی ها
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې هغه په ځواب کښې وویل
امتیازی افغانستان سره کم خلق وړاندې پراته دي قوم عدالت دي کله عدالت دي قبرون عدالت دي غم خادي عدالت دي یعنی چې نږدې پراته دي نو دا به خپل پاکستانی پاسپورت التا اف ای والا د خی او راضی با د ویزه لګولو یا نه لګولو په صفت نشته سمپل پاسپورت شناختی کارت نه پاسپورت باندې راځي او د ویزه ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسی ده تقریبا ټول مسله په حل شوی ده او سیاحت 99% حل شوی ده ځکه چې اوس د فینیشینګ سټیج کې ده بلډینګ نو هغه کې به ان شاء الله د سکمه نه
مشال ریڈیو تا دا هم اویل چې تر سمرا پوره د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلې نه وی تر هغه وخت پر وو دوی په احتجاجی درناک شه پلاتای وهلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د انګور اډې د پرلت پاړه مو معلومات واورې د لخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې اوسیدونکي لته رسو نو راهیسې د بجلی د لوډ شیډنګ لامل سرټه کوي دوی وایي چې ژوند یې ډېر اغیزمن شوی دی او د سکلو به هم نه لري د حکومت غوښتي چې دومره بجلی ورته ورپریږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي بلخوا د وابډا چارواکي وایي د خلکو لخوا د بجلی بلونو د نه ورکولو او په بجلی نظام کې د مرمت کارونو له کبله لوډ شیډنګ زیات کړی دی عمر وزیر له تفصیل سره
د بنو خوښه او شمالي وزیرستان اوسیدونکو ګیله من دي چې د 1300 نه بجلی نشته ژوند یې په ټپه ولاړ دی دوی وایي چې سلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه تیرا کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی غوښتنه کړي چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي د بنو سیدون کې حاجی اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی
بجلی ډېر لوی تکلیف ته مستا دا دوه هفته شله چې بجلی نه وي یو ګنټه روشي په ګنټه سا پرت بور نه پچاله شي ور پرته چې خالي سالي ویش ګنټه سه ګنټه بجلی نه وي ای بجلی د لو ساته ای به تکلیف ته مستا ډېر لوی ګالي شګړ دی امه ری سره د بو ته ټینګی نه ملاوي شي چې به نه غوري ای غم سی باتا پله چې وخال کې یوري یو بغوري په پیسې غوري هو چې مندې شي
د 1300 نه د ملک په بلا بیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوه خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي د شمالي وزیرستان دو سلی اوسیدون کې فخر عالم وای چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوي د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي سخت مشکل سره مخ دی
زمي د سٹاپ نه مشتا بجلی نه ملوي وی لره لره علاقې نه د لره لره غره نه دی میږي ای به ډیره مسله ده نه لایټ شتا او میږي نه بجلی به حل کیږي په چار د میږي حکومت نه دا وښتنه کوي چې په دښې باندې اکشن وکړي میږي بجلی ته بحال کو
د بنو یو بلوسیدون کې یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي وای چې د شهر واړه واړه کورونه دي بل متبادل هم نشتا خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي
بجلی چې روشي کنه میډر منډه کې چاله چې ماشين مولا کوي چې بمبې روشي نل کروشي اج میډ پرتا ور راسي نه بجلی بیا لړاشي مهرباني دا وکړه کوشش تا وکړه اپیل کوي چې را د بجلی دا سما کو سمندے سمندے نے خلاص کرے غریبات سمندینہ میں نش کی خصوصی پتہ والا پڑی کے وڑ کے دارا ہم کو
د بجلی دغه نشوالی پاڑا مو چکلا د بنو وابڈا دفتر چاروا کو نو پختل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریڈیو تا وویل چ لوڈ شیڈنگ دورانیا زیاته شوه د اسلام آباد سٹیشن نه ہدایاتی د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د گریڈ پزنا برخو کې د مرمت کار هم روان دی نو زکا د لوڈ شیڈنگ دورانیا هم زیاته شوه د بنو خواوشا او شمالی وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کړي چې دومره بجلی دی ورپرې دی چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي لنډ خبرونه له اسرار العالم مومنه
د پاکستان نگران وزیر اعظم وای د پاکستان او ایران دوانو غټه په دیکیدا چې د هغو تعلقاتو د بهلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دوانو ودونو ترمنځ وی د وزیر اعظم حوصله خوا په جری شوی خبر پاره کړی چې انور الله کاکړ د جنوري په 13 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابل شوی د پاکي کابل یو ډېر ویل چې پاکستان په دلیل کې د ایران د ټولو مثبت اقداماتو هرکلی کوي اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغه وروسته څنګه شول چې ایران ول د جنوري په 14 شپې مهال د بلوچستان له پنجور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیسل عادل د وسلوالو په مرکزونو د بی پیلټ الوتکو توغندیو برید وکړ بلخوا بیا اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وخت خبر ورکړ چې ایران په سیسام بلوچستان ولایت کې د بلتون کالا بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو په مرکزونو بریدونه کړي په شمالي وزیرستان کې بیگا بل هدبي برج شوی چې پکې 15 کسان وژل شوي پولیس وایي دغه کسان بیگا شپې مهال په میرلی بازار کې وسلوالو په ډزو وژلي چې جسدونه یې د میرلی هرمز سکول مخې ته اچول شوي وو پښتون ژغورن غورځنګ وایي تمه ده چې دوی دوه غړي عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر نن له بنو زندانه خوشي شي د غورځنګ یو مخکښ حریف پښتون مشال ډوټ ویل چې پرون د جنوري 15 بنو عدالت د عبدالرحمن وزیر او زکیم وزیر ضمانتونه منظور کړو د دوی د خوشي کولو امر یې وکړ خو جیل عملی د تکنیکی وجوهاتو له کبله د دوی رهایی تر ننه پورې وسنډوله
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د ایشیا په ډیرو هیوادونو کې قیدیان شوې دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی رپورت په خبرولو سره ویل چې په دې سیمه کې 340 خبريالان د خپل کارونو اړوند لاملونو لامل په زندانونو کې دي په همدې حال کې افغان خبريال چې دا کوي تیر کال تر دریو نو زیات د طالبانو په بند کې وایي چې د ضمانت لور کولو وروسته له بنده خوشي شوي نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپلو کارونو اړوند لاملونو له امله بندیان شوي دي سی پی جی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 340 خبريالان زنداني شوي دي د دغه راپور له مخې په 2023 کال کې چین میانمار او ویتنام د آسیا په هغو هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې بندیان شوي او په هند افغانستان او فلیپین کې هم خبريالان نیول شوي دي په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغو هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبريالان یې بندیان کړي دي د دې کمیټې په ټوکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زندانی خبريالانو لوړه شمېره د هغو حکومتونو د ریښې لرونکي او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار ښيي چې د خپلواکو غږونو د ځپلو تصمیم لري د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو افغان خبريالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بندیان شوي نور جزئیات ورنه کړل خو زیاده کړې ده چې په دغه هیوادونو کې بندیان شوي خبريالان ډېری له بېرحمه او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقیف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي د سی پی جی په خبره یو شمېر خبريالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زندني شوي او یو شمېر یې د ټولو څرګندولو پرته په بند کې دي په همدې حال کې یو افغان خبريال چې دا کوي د تیر کال په دوبي کې له افغانستانه بهر له یوې رسنۍ سره د همکارۍ له امله د طالبانو لخوا تر 3 اونیو زیات وخت راهیسې بندي و وایي چې د ضمانت او تعهد له ورکولو وروسته له بنده خوشې شو. هغه چې نه غوښتل د امنیتي لاملونو له امله په راپور کې نوم اخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
زه په خپل دفتر کې د طالبانو لخوا ونیول شوم. زندانیانو سره یو ډول چلند کوي، سترګې یې پټوي او لاسونه یې ولچک کوي. ډېرې ستونزمنې ورځې وې تېرې شوې. کله چې موږ خوشي کېدو له موږ څخه یې ضمانت واخیست. له ضمانت وروسته له بده مرغه تر اوسه بېکار یم. د افغانستان دننه مې چې له کومې رسنۍ سره کار کوو، له هغې ورځې چې خوشي شوی یم قرارداد یې راته فسخه کړی دی.
پورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبریالانو محدودیتونه ورځ تر بلې زیات شوي دي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو د نیولو یو شمېر قضیې د طالبانو د ویرې له امله د خبریالانو ملاتړو مرکزونو ته نه ویل کېږي. اغلې ولیزاده زیاته کړه،
حدود دو خبرنگار در حال حاضر
دو خبریالان اوس مهال د طالبانو ډلې په زندان کې دي، او خای چې د طالبانو په زندان کې د خبریالان او د رسنیو د فعالینو شمیر تر دې زیات وي. دا د دې لپاره چې یو شمیر یې د امنیت د نشټون او د طالبانو د فشار لامل د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو ته راپور نه ورکوي.
خود طالبانو حکومت تل ویلي چې یو شمیر نیول شوي خبریالان د دوی د رسنیز کار لامل نه دي نیول شوي، او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی، او طالبانو په 2023 کال کې 21 خبریالان نیولي او دا مهال 3 خبریالان بندیان دي. د راپورونو له مخې په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبریال عبدالرحیم محمدي، په بروان کې یو بل خبریال زمیر زهیر، او په دایکندي کې د نسیم خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دي.
دا مشال رادیو ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ساري ناروغو د خپرېدو په نوم یو رپورټ خپور کړ، او ویل چې دغه کسان د افغانستان په 4 دیش ولایتونو کې مړه شوي دي، چې له دې جملې څخه 83% یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 15 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ښځې او له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2020 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو 3 کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه یې وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د 2 وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله یې پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی، ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې، پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در اینمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 12 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن، ډاکټر وګ
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه، ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد الله هنریا د موسمي ورښتونو نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. خاغلی هنریا رازدی راډیو ته زیاته کړه.
مرزایی که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنې ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
مشال راډیو پر وې پاڼې او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګیئ. د دې دمې مخکې تاسو په افغانستان کې د تنفسي ناروغو په اړه معلومات واورېدل. وربشو پاکستان ته هلته هم ډاکټران وایي چې سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخلۍ له امله 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدی شي. دوی وایي باید د نمونیا ناروغان په وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې اوري.
دا خیبر پختونخوا د ټولو لوی روغتون لیډ ریډنګ ویان ده ناهید جانګیر مشال لیډو ته وایي چې روزانه تر 1200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو لارې ته راوړل کیږي، کوم چې د یوچ او یخ موسم له وجې وي.
روزانه موږ ته الارج کې په او پی ډی او ایمرجنسی کې تقریبا 1900 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام دغه سیزونه وي او کوم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې داغي لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي. سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او اچکالی ناروغه کړی دی او 13 اونۍ کې د سلونه سیوا ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوی دی او داخل کړل شوی دی.
کله نه چې د خشک موسم شروع شوی دی د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغه په کې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. پدې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخلو. دغه سې کو د او پی ډی شمیر موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل. نو د دې موسم تبدیلې د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلینو پرتلې سخت کال خورشوي نمونیا ډیر ماشومان ناروغ کړي دي او د دوی جونیا د غوښ سره مخ کړي دي او وجه بارانونو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صبح کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو.
زیاتره د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډیره زیاته ده. بلکې په خیبر پختونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده. نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډیر زیات دی. نو چونکې خوشحالي ده او اس کیسه مبارانه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دي کې چې کم وایرس دي ماشومان د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډیر زړه پته ده سره خپل تعداد زیاتی او دغه شان ماشومان ته ډیر زیاتی بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناک بیماری ده او د ماشومان د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډیر زیاته شوی ده. نو زمون کلینیک ته او خاص کر زمو پیډی ته سونه ماشومان چې راځي نه پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او صداغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزو نه بچ وساتي. نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټولو لومبه خود غدا دی چې مور پلار له دا پکار دی چې سټیمر ورتوي یا مطلب د ګرم او بڑا چکم دی غما شومان دیا پکور دی کوي ور سره چې دی ریری خنه نه د غول نه د ترش تریخ خوراک نه او ور سره ور سره داسې د ترغو سيزونه نه دی په ما شومان او په خپل ځان باندې هم پریزو کی او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چې کله ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشانته دوايان دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ما شومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید دوی ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنې موسم کې ګرم وساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې ترمخه راتلونکي ورځو کې هم د صبح او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر درې ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دن به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه څلور نه تر پنځه ډیګري سینټی ګریډا کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو وګی اوس په اونیز پروګرام نوی نړۍ کې د اولادونو په پرورش کې میندو ته د ورپې خصوصونځو پاړه واوري. دا به هم واورو چې پلرونه د ماشومانو په پالنه کې څه کردار لوبول شي. اسما ګل د خبرونه جوړه کړې، راځي چې واورو.
نوی نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم، نننۍ خبرونه به په دې را جوړو چې د اولاد په پالنه کې میاندې لکم ستونزو سره مخ کیږي او په ټولنیز کچ د کور د سمبالښت او د بچو غوره تربیت او هسمانی لپاره یوازې میندې ذمہواری ګڼل کیږي او دا چې د اولاد په پرورش کې پلرونه څومره لاس کول شي، دا او د دې سره تړلي نور موضوعات تر پای را سره اوسېږي. د بټخیلی اوسیدونکې اوه دېرش کلنه صباحت د پنځو بچو مور ده، خو سره د خپلې کورنۍ په رسالپور کې میشته، ځکه چې خاوند یې سرکاري نوکر دی او ډیوټي یې د خپلې علاقې نه لرې ده. په داسې حال کې چې صباحت خپلو بچو له ډوډۍ پخولې، مشال ریډیو ته یې وویل چې په یوازې ورته د کور کارونه او د بچو سنبالول ډیر ګران دي او دا چې دومره وخت ورته نه میلاویږي چې د بچو سره کینی او ترې د سکول د سبق په حقله پوښتنې وکړي.
د یو مور په حیثیت باندې زه پورا کوشش کوم چې زما ماشومان ته زه صحیح تربیت ورکم، صحیح پرورش ورکم، دوی نه قابلان انسانان جوړ کړم، یو باشعور انسانان تینا جوړ کما. ما ته په خپل پرورش کې دا سیز کمې نه ښکاري. زه د خپل ماشومانو او د کور د صفایي هم ډیر زیات خیال ساتم، خو د دې باوجود زما هاون زمانه ډیر زیات هیله مند دی چې د ماشومانو صحیح تربیت نه کوي، هغوی له صحیح ټایم نه ورکوي، هغوی ډیر زیات نالایق دي، قابلان نه دي. دا ټوله ستا وجه ده، ستا په وجه هغوی داسې شلو، خو زه خپل کوشش بھرپور کوم چې زه خپل کور د ماشومانو خیال هم په صحیح طریقہ وساتم.
کیو اڑختا صباحت بچو له پوره وخت نشي ورکوي، نو بلخوا د چار صدی اوسیدونکو اته درش کلنه مهرین چې د سلورو بچو مور ده هم دغه فکر کوي چې وستازی پرې خودا ولې د کور د امروزه کارونو نه چې اوسګاریږي، نو بیا دومره وس نه لري چې خپل بچو ته سبق خای، ځکه یې ورله وستاز نیولې.
خبره ته به ما خبرې کولې، بس نوکری مې پرې هودله چې ته وړولم ټایم نه ورکې او کور دې سي پروت دې. ما وی زه به نوکری پرېږدم، زه به وړولم پوره ټایم ورکم او د کور د دنیا کارونه نو ما ویزا اوس په کور دا کار نو هم پکې پوره کوم وړول به ټایم هم ورکوم سکول کار به مصرف کوم نو نه کیږي دومره مصروفیت دومره کارونه او بل میرا تخواه بیمار ده هغې ټول خدمت هم زه کوم وړو دپاره مې اوس ټیویشن وي ځکه چې وړو دپاره پکې ما ټایم نه شو ورکولی او چې د پاسه باندې بیا میلمانه راشي نو بس هغې نه به هم تاویږ را تاویږي او بل دا چې کارونه به ته قشر بجې پراتی میلمانو سره خو کار بیا نه شي کولی د کور کارونه به ته غون پراتی
د کره کوسیدونکې سلويخ کلن اجمیر شاه چې د شپږو بچو پلار دی او د پېښې په لحاظ ډرایور دی مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د پلار ضرورت څومره وي نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې ګټه وټه د سړي او په بچو نظر ساتل یا تعلیم او تربیت ته پام کول یوازې د مور ذمہواری او لومبنې ترجیح پکار ده ځکه چې بهر کارونه د سړي په سر وي او د کور سمبالښت د ښځې فرض دي
ماشوم باندې چې کوم د مور ډیر زیات اثرات وي ماشوم لویول چې کوم دی دا د مور تر چنګ کیږي زیات وخت خو چې کوم د ماشوم له مور سره وي پلار خو چې کوم دا غو د ذمہواری چې هغه بار لاړ سي نوکری وکي چیرې کار نور کار روزګار چوکي چې هغه سره ګټ واټه وکي هغه د بار نه پیسې وګټي او کور نور چې کوم اخراجات دي لا کور نور چې کوم کارونه دی هغه وکي او مور خو هر وخت له ماشوم سره وي په کور چې وسره نو په کار د چې شیشه خبرې ورته زده کی مور سره هر وخت موجود وي نو مور په دې چې ډیر زیات کردار
دا چولی پټولنه کې اکثر د اولاد د پرورش لپاره یوازې مور ذمہواره ګڼل کیږي دغه پښتنه مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان کې د زنانو په معاشي توګه با اختیار کولو لپاره کارکونکي نورین شهریار نه وکړه نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د سنفی امتیاز او ټولنیز دود دستور لوجې په کورنو کې یوازې د مېرمن نه تمه لرل کیږي چې د کور ټول کارونه به ترسره کوي چې پکې د ماشومانو ساتنه جامې مینځل د کور صفائی او پخلی کول شامل دي ځکه ښځې هم د معاشرتی د باول وجه د ضرورت نه زیات بوج برداشت کولو کوشش کوي
یو په پښتنو کلچر کې د خزو کار کولو ته یا د خزو کور نه بهر وته خنه ګڼل کیږي نو زیات تر زموږ چې خواتین دی هغه کورونو کې وي او ظاهر ده چې سړی چې دی نو هغه بهر ځي نوکری لیا کار لیا چې سم دغه اکټیویټیز وي نو چې خزو اوبویسلی کور کې وي نو اټومیټیکلی د کور ذمہ واریاں هم پاغي باندې راشي او د اولاد ذمہ واریاں هم اولاد زیات ټایم اته ګنټي لس ګنټي پلار کور نه بهر وي او مور وي اولاد سره نو بس هغه ماشومان و اٹیچمنٹ هم مور ته شي او بس مور یو قسم ذمہ وار شي ان انټینشنلی هغه ټول ریسپانسبلټی پای باندې راشي کنو بیا شپې کې ماشوم ته څه تکلیف وي نو که والد یا خاوند هغه موجود هم وي نو ښځه هم ګڼل کیږي دا غي د پاره چې هغه به دیسی ست ګوري د ماشوم تربیت وکړي
پېښور په لیډی ریډینګ هسپتال کې د ذهني ناروغانو علاج کوونکې ډاکټرې ارشیرباب مشال ریډیو ته وویل چې د یوې مېرمن لپاره د کور د سمبالښت سره د اولاد زیږول او بیا پالنه یو عام عمل ګڼل کیږي
ماشوم کا سکول کے خنئی داغ پرفارمنس داغ کارکردگی داغ ملامت موری وی مور پہ خیال لساتی سولہ سو پنجلہ سو کالو معشوم واد کڑے دندائی و تعلق پلم پمنس کے پاتی شوی بیا تو داغی نلتما ساتھی بچی تو تیاری چی بخا مخا فرسٹ پوزیشن عملی اے گریڈ بملی دی نا انصافی کئی مور سارا
ډاکټر ارشی ارباب دا هم وای چې کومور په ذهني توګه صحت مند نه وي نو بد اغیزی په اولاد هم پریوزی
ک کومګا د مور پر ویو باندې خبر وکو نو یو کوئی سوسایټي یا خاندان ول بلیم کوي ملامت کوي چې د مور تربیت غلط کړي دي او بل خو هغه مور چې دی هغه هم ملامت هم شي او هم ول پدی خبر غوسه ورزي چې را دومره زیات کارونه کې مصروف و ما یا زه دې 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 نو کې مصروف هم چې ما هغه سي تربیت و نه کړې شو هغه یو قسم لکه ګیلټ کې وي خو بیا دې سره دام د چې هغه کې خپل هم ډېر زیات چړچړه پن او ډپریشن راشي دا یې خوب خراب شي خپل خوراک باندې بالکل توجه نه ورکوي دې کې یا ماشوم ډېر زیات سینسیټیو شي دا کانفیډنس لیول بیخي ختم شي یا بیا هغه ډېر زیات اوور هایپر شي او د مور پلار خبره بیا نه مني اوس په مور باندې دومره پریشر او چا د کور کارم کوي ا د سړی خیال ساتي او ا د خی بدیم کوي ور سره د دې علاوه یو شی چې کوم د زمونږ طرفونو ته یا د فیملی پلانینګ کانسپټ هم نشته ماشومان هم زر زر پیدا کوي نو لومړی ماشوم چې دی هغه پسې دویم ماشوم زر راشي دویم پسې دریم راشي نو مور چې دی هغه نور هم بیزی شي
پروفیسر ډاکټر شاهده امان پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو په څانګه کې استاذه ده مشال ریډیو ترې پوښتنه وکړه چې د اولاد په پرورش کې د مور کردار څومره مهم دی نو په جواب کې یې نوموړی وویل چې د اولاد په بهتره روزنه کې د مور د کردار اهمیت واضح دی ځکه چې د وړوکوالي راهسې ماشوم د خپلې مور سره ډیر وخت تیروي او نارینا د معاش په غرض زیاتره د کور نه بهر وي نو ځکه په ټولنیز کچ د اولاد ساتنه د ښځې لپاره د ژوند په چارو کې د هر یو کار نه اهم ګڼل شي
ظاهري خبره ده چې مونږه تربیت خبره کوو او چیلنجز خبره کوو نو ماشومان ته زما دا خیال دی چې هغه کور کې وي مور سره نو مور ته دا پکار ده چې خپل ماشوم ته همیشه خپل خاندان باره کې خپل خپلوانو باره کې خپل قوم باره کې خخ خبرې هغه ته خ کیسه هغه ته کې یعنی هغه ماشوم ریلیټ کوي خپل کلچر سره خپل ویلیو سیستم سره هغه ته فرق استه کوي کې څنګه دا ویسترن کلچر آن سلاٹ چې دا هغه صدا هغه څنګه زمونږ ماشومان چې دی هغه ویسترنایز کوي لګیا دی هغه مینس کې څه فرق ده یو ویسترن کلچر او ایسترن کلچر مینس کې څه فرق ده او بیا زمونږ چې کوم یو ٹریڈیشن کلچر دا هغه څه اهمیت لري نو هغه باره کې جانکاری خپل ماشوم ته ورکول ډیر ضروری ده
پروفیسر شاهده امان دا هم ویل چې میرمنې د خپل کورنۍ لپاره به معاشه کارونه تر سره کوي باوجود د دې چې نارینه هم په بشپړ توګه ورتیا لري خو بیا هم خزه د غبار په سر وړي او له دغه وجه زیاتره کورنو کې د اولاد د پرورش ذمہواری هم یوازې میرمن ته په غاړه کولو هڅه کیږي
نن سبا چونکہ تعلیم یو تو ډیر اهم جذب دی ته زندگی نو کوشش ته سی پکارا دا کہ ماشومان یو زل چی سکول ته زی نو مور او پلار ته سی پکارا دا کہ اغوی سکول کې مغوی باندې نظر ساتي چی ټیچران اغوی ته څنګه سبق خي کم یو ماشومان سره ته دوستانه شتا اغوی کور ته پکارا دا کہ بندر رو غواړي خپل کور ته ماشومان چی اغوی ته پته چلی کی دا پیر گروپ چی دا اغه څه قسم ماشومان دي کیونکہ عمدہ پیئر گروپ نہ ماشمان ڈیر زیادہ اس طرح کر گئی دا سوکھ دی ظاہری خبر ادا چمنگا تربیت خبر کو زمنگا دینی تربیت چی دے آغا یو ڈیر اہم جذب دے آغا سنگا تب ریلیونٹ ساتھ ہیں معاشم دا پارا اور سنگا پتا معاشم تا اخپل دینی اقدار خے کور کے یعنی تھرو پریکٹس دا ڈیر ضروری خبر دی یو محنت تا پارا اگوئی آمادہ کھول اور بیا آغا محنت نتیجے کے اوی تا ایگزامپلز ورکول کہ سنگا قومونو خشوی دی سنگا خلق خشوی دی خاندانونو خشوی دی اور یو معاشم سره ڈسکشن یعنی اوی انگیج کول مین اور کول ضروری دا اوی تا کانفیڈنس لیکن اوی سره سره معاشمان دی اغه سره خبره پټای نه خپل میندنا هر خبره اوی تا کوي
ماهرینو په خبره چې د اولاد د پرورش ذمہواری څومره د میندو ده، نو هغه رنګ د پلرونو هم جوړیږي. باید چې پلرونه هم خپلو بچو ته پاملرنه وکړي چې د اولاد په تعلیم او تربیت کې یې څه کمی پاتې نشي. داوا د نن ورځې خپرونه. راتلونکې اونۍ کې به د یوې نوې موضوع سره بیا راځو. اجازت راکړئ. د الله پامان.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.